Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دولسه ته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نن پنځشنبه د 1409 هجری لمریز کال د کب 14 د مارچ میاشتې 4 ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامه د دفتر له مشرې سره خبرې وکړې. اوربند او په افغانستان کې تاوتریخوالی د دواړو مشرانو د خبرو اصلي ټکی و. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جول جاړي ته د رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضي لاریون کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د بلوڅانو وروستۍ وژنې په کلکه وغندلې. بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرن وبخیدې. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جول جاړي ته د رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر ډیر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندي کول وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نت پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغو هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم لاړ شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د درېو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او وی ویل چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤولین طالبان دي. دغه ټولنې ویل چې دغه ټلویزیون د درېو کارکوونکو مرسل واحدي، شهناز روفي او سعدیه سادات وژنه سخته خواشینونکې پیښه ده. د انعکاس ټلویزیون دا درې کارکوونکي د سه شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې په ډزو وژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یوه خبری کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او وی ویل د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زیندۍ کړي. نوموړي وویل موږ غواړو چې د دغو وحشي وژنو په اړه شفافې څېړنې وشي او معافیت باید پای ته ورسول شي.
We call on the government to defend press freedoms and to protect journalists.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبريالانو وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبريالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې سر ته رسوي.
د انعکاس ټلویزیون دغه وژل شوو خزینه کارکوونکو جنازې پرون په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شوې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل لاوري. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو او حبیب غوریانی د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښته کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ګڼ کسان ټپیان شوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي خبرلانو ته وویل چې وسلواله نخته د چارشنبه په ماسپخین پایل شو او تر 2 ساعت وروسته امنیتی زواکونه د حبیب غوریانی کور ته ننوتل. د په وینا د غوریانی په کور کې وسلوال کسان امنیتی زواکونه ته تسلیم شوی، خو په دې اړه جزئیات ورنکړل. د هرات د عام روغتیا ریاست ویاند محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو، کوچنیانو او امنیتی زواکونو په ګډون شپږ دېرش ټپیان روغتونونو ته وروړل شوي دي. د هرات والی ویلی وروسته له هغې چې د حبیب غوریانی وسلوالو دوه ملکان ټپیان کړل، امنیتي ځواکونو همداراز د یو شمېر نورو کسانو د ځورونې په تړاو عملیات وکړل. غوریانی یاد د کسانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. غوریانی په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د هرات له حوزې نوماندو خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې خاطر د ده د نوماندۍ صلاحیت رد کړ چې په جرمي قضیه کې په لس کالو بند محکوم شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضي لارون کې ګډون وکړل. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې په کلکه وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې له دغه تاوتریخوالي لاس واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي چې د فبروري په 28مه د ساروان په سرحدي سیمه کې شاوخوا لس تنه وژل شوي. د بشري حقونو ډلو دغه راز د وژل شوو کسانو شمیر تر دې زیات ښودلی دی. سربیا او کاسوو ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې که د دې ټولنې غړیتوب غواړي د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرې بیرته پیل کړي. میرسلاو لایچک وروسته له دې چې سیمې ته د سفر په مهال د کاسوو له پلازمینې پرشتینه لیدنه وکړه، د چهارشنبې په ورځ د سربیا پلازمینې بلګراد ته ورسېد. کاسوو په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه، خو بلګراد دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. د مولداویا ولسمشر مایا سندو ازادي راډیو ته ویلي چې اروپایي ټولنه د دې هېواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی ښودلی چې له مولداویا سره به په قضایي اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته کوي. میرمن سندو زیاته کړه چې مولداویا باید له دې فرصته ګټه واخلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 2. هرات کې اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 5. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 5. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 5. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 11.
آزادی رادیو اوری. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامادي دفتر له مشر سره خبرې وکړي.
د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي هغه ورباندې باید عملي شي.
په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. د یوې وژل شوې سعدیه سادات ورور روخان سادات وایي خور ډېر ارمانونه درلودل. وروسته یو هدفي وژنو ډېری ښځینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي.
د سومي شورا په دې برخه د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د روسیې د حکومت د مخالف الکسی نوالنی د وروستیو څرګندونو په باب واوري، او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو.
مونږ به سکول نه ورکوو، خلکو پیسې راکولې، بیا مکتب ته تلم او بس سکول نه مشي ورکوو، لس روپۍ به تېرا رسېد.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما له رئیس ډیبورا لاند سره په داسې حال کې خبرې وکړې چې امریکایي چارواکو افغان حکومت ته د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه نوې طرحه سپارلې ده. یوناما له ولسمشر سره د دغه ادارې د مشر د کتنو په اړه ویلي د لیدنې په اړه ویلي چې دوړ لورو د افغانستان په ملاتړ د سیمیزې همکارۍ پر زیاتولو خبرې وکړې. تر دې مخکې په همدې ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د افغانستان د سولې په خاطر د سیمیزې اجماع د رامنځته کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکاری ټینګار کړی دی او ویلي دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاته شي. ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له رئیس دیبورا لاین سره په کابل کې په وکتنه کې د سولې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی دی. د جمهوری ریاست دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې د ورځې په دې غونډه کې دواړو لوریو د ټول شموله سولې پر موضوع خبرې وکړې. هغه د مارچ په درېمه نیټه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې خبرې هر اړخیزې وې.
په دې ملاقات کې د سولې د پروسې پر لاتونکو پړاوونو باندې خبرې وشوې. همدارنګه د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي هغه ورباندې باید عملي سي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم دا لیده کاته ښه یاد کړی دي. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د ټول شموله سولې او د افغانستان په ملاتړ د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو وغږېدل. یوناما په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په دې غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او یوناما د رئیس دیبورا لاینز تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل سوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت ته د سولې په تړاو یوه طرحه سپارلې ده چې په خبره یې د سولې بهیر چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د دې طرحې له مخې باید ملګري ملتونه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د یاد چارواکي په وینا د افغانستان په سوله کې باید د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکارۍ په خاطر دغه اداره باید د افغان سولې لپاره یو استازی وګماري. افغان حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه چارواکي او هغې طرحې په اړه چې خلیلزاد حکومت ته سپارلې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلي. په هیواد کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د پلاوي ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2020 کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې هدفي حملې زیاتې سوي او شاوخوا یوه اونۍ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې تړاو په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په پرتله هدفي وژنې 15% زیاتې سوې دي. په دغو کسانو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. افغان حکومت د دغه ډول حملو پړه پر طالبانو اچوي خو طالبانو تر ډیره په دغو بریدونو کې لاس درلودل رد کړي دي.
په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو وژل شوو کارکوونکو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. د انعکاس تلویزیون مسؤلینو ویلي چې د دوی وژل شوو کارکوونکو د فلمونو او ډرامو د ډوبلې یا د ژباړې په برخه کې انکار کاوه. تر دې مخکې د دې تلویزیون ویان د ملاله میوند تیرې لیندۍ میاشتې په 20 په جلال آباد کې وژل شوی و چې د ټولو دغو پیښو مسؤلیت هم داعش اخیستی دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال د دې تلویزیون د یوې وژل شوې کارکوونکې د جنازې مراسمو ته ورغلی و. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د سادیا سادات رو روخان سادات ازادي راډیو ته د دې د جنازې د مراسمو پر مهال وویل خورکۍ یې ډېره نازولې خو د یو لوړ احساس خاوند وه او نن یې له یو عالم ارمانونو سره د خاورو لاندې کړه.
نو دې ډېر ارمانونه د دې ویل چې زه به حقوق وایم او زه به دا کړم زه به هغه کړم. نو هر څه ارمانونه یې هغه تاسو ولیدل کور ته وسپارم.
د سادیا ورور روخان وایي د ملالۍ میوند له وژل کېدو راهیسې چې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ننګونو او اندېښنو زور واخیست پر سادیې د کورنۍ ټینګار دا و چې دنده پرېږدي خو په خبره یې چې سادیې هیله لرله چې باید ناهیلي نشي او خپلې دندې او مبارزې ته دوام ورکړي. روخان زیاتوی د خور لوی هیله ادا و چی په سیاسي علوم کې لوړ زده کړی وکړي او پراتلونکو کې په سیاسي برخه کې د خوځو ونده پیاوړی کړي. د سادیه د کاکا زوی محمد نظیف وایي سادیه د وی بیوس کورنۍ غړي وه چې تر اوسه یې هیڅ چاته کوم زیان نه دی اوخته. دی وایي هر چا چې دا عمل ترسره کړی ظلم یې کړی او د وی بی ګناه انساني په وینو یې لاسونه ککړ کړي دي. اخوا د سادیا سادات دفتر نږدې همکاران بیا د سادیا د زیرکۍ او ژمنتیا کیسې کوي او وایي کار دفتر او خپلو هیلو ته د ژمنې سادیا سادات وژنې پر کار او روان ناوړه اغیزه کړې ده.
ما ته وکتل ما هغه وره ما دې ها وې دین آباد تا وره تا ویل چې ډېری خبرې کې دین آباد یو خبر هم نکوم خپل غږ پسې وېتالې ولیکم.
و مغختل چې د سادیا سادات د دوو نورو همکارانو چې تیر ورځ لدی سره په یو وخت کې د وسلوالو بریدونو په ترڅ کې ووژل شوې د کورنۍ لغړو سره وغږی غوخو دوی د خپلو دلایلو لکبله خبرو کولو ته غاړه کې نه خوده. په پرونی پیښه کې شاهناز روفی او مرسل وحیدی هم د انعکاس هغه کارکوونکي وي چې د همکارانو په خبره یې په کار پوهې او لایق وي. شاهناز مرسل د شلو او دوه ویشتو کالو ترمنځ عمرونه لرل او دواړه هم شاوخوا کال وړاندې له دولسم ټولګي فارغ شوي وي.
د انعکاس تلویزیون د دغو دریو وژل شوو کارکوونکو په د وژل کېدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. نیټ پرایس د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د بیان د ازادي دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغې پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې سرته رسوي. پر ښځینه خبریالانو او د رسنیو پر ښځینه کارکوونکو او د مدني ټولنې پر ښځینه فعالانو وروستیو بریدونو د ټولنې د دې قشر په منځ کې اندېښنې راپارولې دي. د یو شمېر ښځینه خبریالانو اندېښنې به واورو.
اوسنی وضعیت زموږ ژورنالیستانو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي او هر ورځ موږ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي. هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نښه کیږي. په دې تړاو زموږ ستونزې او زموږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیټ شي. موږ هیڅکله هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نور ته ورسوو.
بدبخته چې په دې وروستیو کې د سومې شورا په دې خاطر په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي او یشمې ډېرې دې ته مجبوره شوي چې بل اخر دغه بعد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پرېږدي او بیرون لاړ شي. دا یو هغه حالت دی چې په افغانستان کې خبریالان ځوروي او نشي کولی چې په ډاډمنه فضا کې دوی خپل کار ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار و بجې 3 دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسد الله لودین ته وغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د یوې رسنۍ د دریو خزینه کارکوونکو په وژلو یو مطلب خپور کړی. دغه کارکوونکي د سه شنبې په ورځ په دوه جلا جلا پیښو کې په ډزو وژل شوې چې مسؤلیت یې یوه ورځ وروسته داعش وسلوالې ډلې ومانه. نیویارک ټایمز لیکلي د پیښې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا ډېرې کړي. لیکنه کې وړاندې راغلي دا پیښه افغانستان کې په یو خطرناک حالت کې شوې ده. هغه هم دا چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت خراب دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر دې فکر کوي چې د مې میاشتې له مهلت وروسته افغانستان کې خپل سرتیري پرېږدي او که دغلته ماموریت پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په باور که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي طالبان به د جګړې په لیکو کې پیاوړي او بریالي شي او قطر کې به د افغان دولت پر مرکچیانو هم خپلې غوښتنې ومنلی شي. مل آنلاین خبرونه هم په وروستۍ ګڼه کې د انعکاس راډیو تلویزیون د کارکوونکو پر وژنې لیکنه کړې ده. لیکنه کې راغلي افغانستان کې ډیموکراسي په نازک حالت کې ده. ځکه دغلته حکومت د 2019 کال له ټاکنو وروسته د یوې سیاسي معاملې او د قدرت د ویش پر اساس رامنځته شوی. د مطلب په دوام کې راغلی چې شل کلنې جګړې د افغانستان زیربناو ته سخت زیان اړولی، دفاعي لیکې کمزوري کړي او حکومت یې د ملکیانو ساتنه سخته کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د روان وضعیت او د امریکایي ولسمشر جو بایدن د غوراویو په اړه لیکنه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر اوس دوه غوراوي مخکې لري. لومړی دا چې د خپلو ځواکونو د وتلو لړۍ ته دوام ورکړي، هغه لړۍ چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل او د ډونالډ ټرمپ په اداره کې ګړندۍ شوه. لیکنه کې دویم غوراوی دا ښودل شوی چې بایدن په افغانستان کې د هوایي ځواکونو په ځانګړې توګه ځانګړو ځواکونو د ماموریت پر دوام غور وکړي او دغه سرتیری له کوم مهالویش پرته له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پرېږدي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې یعنې څه کم دو میاشتو پورې له افغانستانه ووځي، خو اوس د جو بایدن اداره پر دې تړون غور کوي او طالبانو هم ورته ویلي چې باید پر خپل ژمنه ودرېږي.
ازادي راډیو اوري په اورزګان کې له پزورګونو کورنیو سره د مرستو لړۍ پایل شو چې جګړو او کورونا وایروس ای پر ژوند کې له دوی له ژوند کې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د اورزګان چارواکي وایي دغه مرستې اړمنو خلکو ته پیل کړي او پر شاوخوا 5000 کورنیو به وویشي. نور حالې د ازادي راډیو خبریال په رپورټ کې اوري.
په اورزګان ولایت کې د جګړو او کورونا ځپلو کورنۍ سره دغه مرسته د ډبلیو پی په ملاتړ د کیارو په نوم د یوې غیر دولتي انجو له لوري سوي. په دغه ولایت کې د کیارو په نوم د موسسې ولایتي مسول صدیق الله مجددي وایي په یادو مرستو کې بیلابیل خوراکي توکي شامل دي چې پر 5500 کورنۍ به وویشي.
مرسته چې دا په مجموع کې 15500 ته کورنۍ وي. په دې کې څلور ګونی وړي دي، څلور ډبې وړي دي 6 لیټر کې او سوپر سیریل مواد تقریبا 104 دي کچونی راځي او بل مج پلاپیداز مواد چې هغه دغه شوز د فارو کول کیږي 104 کیلو دال ورکو ی 104 کیلو مالګه د په ټولو شان کې ټول دغه شپږ زونه شان دي چې دغه شان موږ ورکو. امو زه هغه کسان ته کوو چې جنگ زپلی د جنگ څخه خرابې ځای سوي خلګي کورونا زپلی.
مجید دی وای پراتلونکو کې د نورو دغه ډول مرستو د تر سره کېدو پلان هم لري. هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړې زیات خوشاله دي. دی وای روانو جګړو د ژوند له ټولو امکاناتو بې برخې کړې او دغه ډول مرستې زیات اړتیا درلودله. د یادو کسانو له ډلې محمد زیم لا فاروق او خیر الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دشمن دي دا غزاره د مجر خارجي او د غزا سره غلي د پراتيونو بل دي خیر او شلغه کومه کې سره کې لوګونی وړي دي یو ځخه چې دال دي نور مواد مواشه شان غړي دي دغه شان کې خو دي نه خارج ته خیر وش ډیر مننه کو ډیر مننه
دلته غلیم د مسیت د چې وړو د شان ویني ورکی مې ارتیا د لولې چې یو من نسیت په کور کې نه ما یو ورو دونه توان رسولې دي چې بل کله دغه د سله بار کړو او بلار دی کار ته وختو طالبان صدا غواړي چې سول ما به انټرس ته یو سول جوړ کړي اسلام پر قرار شي.
دا په داسیال کې د چې په اورزګان ولایت کې له تیرو څه باندې 5 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې د ځایي چارواکو د معلوماتو پر اساس د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسېدلی دی او د دغې جګړې څخه هر ورځ په لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کېږي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اوس هم یو نړیواله موضوع د روسیې د حکومت مخالف الکسی نوالنی چې د روسیې یو تر ټولو سخت زندان ته لیږدول شوی په لومړي پیغام کې په دې اړه چې هلته دی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي یو لړ څرګندونې کړي چې نور جزئیات به د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو.
الکسی ناوالنی د مارچ په 3 نیټه پر خپل انستګرام پاڼه په پیغام کې ویلي چې دی په کلچوګینا ښار کې په 3 توقیف خونه کې دی او هلته له نورو بندیانو سره شناخته سوی دی. د لیکلي هر څه سم دي او دلته هر ورځ د قدم وهلو لپاره هم ځایسته. د زیاته کړې چې له ده سره په زندان کې نور کسان او دی ډوډۍ وچوي او بیا یې خوري، ځکه د زندان له دوکانه د ډوډۍ اخیستلو اجازه نه لري. رسنیو راپور ورکړی چې ناوالنی به په یوه داسې زندان کې ساتل کیږي چې له نور نفوسه لیرې د مسکو په 100 کیلومتره کې موقعیت لري. دا زندان د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې تر ټولو سخت ګڼل کیږي. د روسیې حکومت د فبروري په 26 تایید کړه چې ناوالنی له مسکو څخه بل ځای ته انتقال شوی دی، چیرته چې دی له جنوري میاشتې راهیسې بندي و. ناوالنی په جنوري میاشت کې روسیې ته له رسېدو سره په هوایي ډګر کې ونیول سو. دی له درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون سو. په تیر اګست میاشت کې ګڼو لویدیځو لابراتوارونو معلومه کړه چې دی د نوویچاک کیمیاوي موادو په کارولو سره مسموم کړای شوی و. روسیه په دغه پیښه کې لاس درلودل رد کړي، خو ناوالنی ویلي چې د ده د وژلو امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی و. ناوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد فعالیت کوي. کله چې دی د درملنې لپاره په جرمني کې و، په فبروري میاشت کې د مسکو یوې محکمې دی په 2.5 کلونو باندې محکوم کړ. پر ده تور دی چې په 2014 کال کې د فساد په قضیه کې یې له ضمانت سرغړونه کړې ده. د ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی له نیول کېدو سره په روسیه کې لاریونونه وسول، خو حکومت د ده د ملاتړو ځپنه پیل کړه. اروپایي ټولنې او امریکا د مارچ په 2 نیټه د ناوالنی د قضیې په تړاو په روسیه نوي بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر ډیر ګټور و. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې په کلکه وغندلې. سربیا او کاسوو ته د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي خبرداری ورکړی چې که د دې ټولنې غړیتوب غواړي د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرې بیرته پیل کړي. د مولداویا ولسمشر مایا سندو ویلی چې اروپایي ټولنه د هیواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی ښودلی چې له مولداویا سره په قضایي اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي.
دا ژوند رنګونه انوم څه دی څه کار کوي؟
نوم مې ماتی اولاد او د موچیګری کار کوم.
څومره وخت وشو چې دا کار کوي؟
دا یو کار کی
مخکې د څه کول؟
مخکې مې هغه کو باسکل دا اني
بیا خلکو پیسې درکولې.
او بیا مونږه باسکل لار کو خلکو پیسې راکولې، بیا مکتب ته تلم او بس باسکل مې شو ورکول لاس لاس په بتی راغس.
نو ول هغه کار پرې خو
هغه کار پرې خو د ګټه پکې نو لدل تراغلم. دا یم ازو سره مې د برق کار شروع کړ. اوس برق کارم کوم، دا کارم کوم.
کوم کار درته خده؟
د برق کار ډیر خدمت ده. بس د برق کار نه راځو دلته کینو.
بوټونه ګنڈلای سي؟
بوټونه آر چې ګنڈلای سو، کوجور تا چولای سو، آر چې کولای سو.
څومره وخت کید کار سکر؟
دا مې دا درې سالون میاس کې زکه د دغه نه
د چې تاسو بوټونه ګنڈای کنه کاروبار مو څنګه دی چلیږي کنه؟
خدای دې ورځ 200-300 روپۍ کیږي. خدای بیا دون نن سن و زمای دا بیا وړ سی بیا ډی ډی ګرش.
تا ول مکتب مو وای او سم مکتب وای
او سم مکتب وای شپږم سم کې ما
څنګه دوړ ته رسیدګي کوي
بیا دې نه دوار در رسیدا کو کہ شپک بجے زما تر لس بجو پوری بیا دی اگے جنازما بار کار تا زما وڑی کے بیا سلاسما بیا تر یو یو بجو پر تے دورس بجو پوری کار کو می دل تر زما دازی مکتب تر 15 بجے
نور کور کی چو کار کوی کی آواز تے
نورم سو کار کے دوڑو نہ می گھٹ دی اگوی دوار یو خراکا دکان لری یو دی باغ دی باسکل سازی دکان لری
سو کوڑی رتلو کی لزان س جوڑ کے
راتلون کې ځان غواړم چې یو ښه انجینر جوړ شم.
خوشاله یې لکارو درسو ژوند سره؟
خوشاله یم، ډیر خوشاله یم.
مننه، خوشاله اوسې.
زنده اوسې.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونې نوې پیل شوې د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو دوام کوي. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو بل خبرونه زما همکار مقیم نائب مختوری سلو ته راغلی. نائب صاحب، خبرونه ته راغلاست.
تشکر.